خبره زما دا و چې الته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا غوی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم ځدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی بیا دغه پورې ځاځي پورې عمرځي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بل خوا سپین هم ښه مضبوط دی نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي
او دا خبر
دا خبر
خو کدی اخر ګروپ
کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوت افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
څه څه ټیمونه دي سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو خو یو شی چې ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خند دی افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګوري میډل آرډر کوي وګوري ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدي موږ 500 ته وګوري ډېر زبردست ځلېدلی دی او ډېر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو اوس کرنټ اعتراض چې پریپریشن شی روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت تاسو مخکې وی نو تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وی دغه په مطابق وی هغه د اپوزیشن تک ته سره پریپریشن وی نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
نو بیا
نو پټي پټي 20 کې وو دی پټي 20 کې ګوري یو بولر دا هغه سلور اوره کوي نو په ونډه کې دغه سی هغه لس اوره کوي نو لس اوره مایند سیټ او سلور اوره مایند سیټ چې دا هغه بیا ډیر فرق کوي همدغه سی په بیټنګ کې که یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم سلو نه زیات بوله ولوبوي نو په ټی ټوینټي کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیرش بوله ولوبم د دیرش بوله مایند سیټ نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ شي چې دوی ځکه چې یو پلیر که ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده هغه پریکټیس ورته پکار ده څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس ته روان دي
اوس لکه اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللې ده نه د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران نه شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو نوید ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول ښه ولوبوي ګرانه به وي افغانستان باندې به څه اثر پرېوځي که نه
ګوري ابراهیم ځدران دي کې هېڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډېر زبردست بیټسمن ده نو مچ کوي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکوي کوم رول درکوي کومې نیمګړتیاوې دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده هغه هم په لیګو کې بوخت ده نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي ایونټ په سر کې هم کېدای شي نو زمونږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه
نوید په ریزرو کې دی په دغسې ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې دي زما خپل دا ډېر ښه لوبغاړي دي که نه
ګوري لوبغاړي دې کې هېڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول مثال تاسې د ننګیال خروټي خبره وکړه نو دې ته موږ کوم رول ورکوو زه د راشد رول ورکوي د نابی رول ورکوي د غزنفر رول ورکوي دغسې د مونږ چینمن بولر د نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي که تاسو وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته که ګوربز انجر کیږي بیا د مونږ سره
اکرام خو ښه کیپر هم دی ښه بیټر هم دی که نه
بالکل بیٹر ده. خو کتا چې وګوري ګربز اوپننګ بیٹسمین ده, کچیر دای انجرډ کیږي نو بمبا یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرڈر وکټ کیپر هم لوبو, نو دا به یو غټه ستونزه سي مونږ ته.
مشکل سره مخامخ شوی ده
بومرا چې کومره د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالی دا څو ورځې نه کوي لګیا دي چې کوم لوبغاړی دي, ځکه چې د دوی ټول له بومرا نه یادل بومرا چې کومره د هند نامتو بالر دی, تیز بالر دی. او کتا سو ګوري چې سونه میچونه پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لري, اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم غټوټ دی, حساب نه دی معلوم. تازه
کورونا وایي چې کوم د انګلند د فاروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا, نو پاره کې بومرا نشته دی ځکه چې زخمی دی. نو پاره باندې مل خلک خوشاله دي. خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانی لوبغاړی دی, نو هغه وایي چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروري باندې به د پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي. او دا وایي دغه ته ګوره ټکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څه وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي, نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي. نو هند خو هر سیز ډېر په ترتیب سره روان کړی دی. نو تاسو
ډېر لوبغاړي هم لري, ډېر زیات لوبغاړي لري, که دا نه وي بل براولی دوی خو د شامیم روغ شوی دی,
شامیم دوی سره دی, بل دوی سره سراج دی,
سراج کسان نشته په دی
سراج په دی کې نشته پندل
خو راوسته شي
دغه اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې
اخیستی دی, دوی سره پاس بالران هم شته دی. او بل د دوی چې کوم دی څلور د دوی چې کوم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پٹیل دے کلدیپ یادیو دے رویندر جدیجا دے دوسرا واشنگٹن سوندر سلور دوسرا دس اسپنران دی چاغه بیٹنگم کولیش
نه نه دهن ټیم خو په دې کې شک ډېر پیاوړی ټیم دی. د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي, څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر, څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډېره مهمه وي؟
زما په اند دې کې هیڅ شک نشته چې ساؤت افریقا یو بهترین لوبډله ده, بهترین بولینګ اټیک ده او دغسې ډېر ښه بیټنګ لائن اپ هم ده. نو کچیرې موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو سولو لوبغاړی دي. په ساؤت افریقا کې هم تقریبا یولس کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي. او همدغسې د افغانستان کې موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي. نو که په 2023 ورلډ کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه, ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو, ځکه ما مقصد بیا مشکل پیخیږي که چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمی راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا بیا فکر نه نو تا هغه کوم چې مین لوبغاړی دی هغه ډېر لرې وړای شي.
دا خو وبخشي ستاسو ډېره ښه مقایسه وکړه, لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته؟
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دي هغه سپینران دي که راشد ده که غزنفر ده مخکې مجیب وو محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر ده. نو د کراچۍ ټیمونه نوې بال باندې لږ په سوینګ ورته ملاو شي, دغه پسې په دوه منټ کې لږ هغه سپین بالینګ ته جوړېږي, لږ بال په ښه لیول باندې نه راځي. نو په اول اننګس کې به بیټسمنانو ته یو څه فائده وي چې هغه لږ 200 یا 230 رنزه ټارګېټ ورکړي. که چېرته افغانستان 280 یا 230 ټارګېټ ورکړو
مننه محمد صاحب. ځینې د چمپیونز ټرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی، بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی. لیکن په روسي کوم فکر کړی د ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیرم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوی ده، پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره. او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی، نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي؟ د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلي دي. بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتره چې کوم دوی هغه سیکورټي انتظامات و هغه هم ډیر زیات پیاوړي کړي، هغوی خپله دا خبره کوي. خو که موږ د هند دغه ته راشو، تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي، په یو ګراوند باندې به کوي، د یو ماحول سره بدد شي، د یو ګراوند سره، د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي، هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي، نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي، میدان به چې بدلیږي، هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې او ستړیا ده، د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمونه ته نه ملاویږي. نو هند ته دې سیس ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو.
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبي هغه ټول ټیکټونه خرچ شوي دي،
ټول ټیکټونه خرچ شوي دي.
مالته د هند خلک ډیر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي، نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تا ته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي. اسدالله خان، ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي وو چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي، هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ویزې نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې؟
د ما پاند ویزو ستونزه عامو خلکو ته نه ده حل شوې، چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي، ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښوي او ډیر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان تم ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بلا که تاسو وګورئ شیبر صاحب، مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګ ډیر زیات او چغې سوري او دغه بو اوس ښه خبره خو نه ده. خو که تاسو ګورئ نو په دې ورستۍ کې چې د حکومتونو کمې پالیسۍ دي، د هغې ډېر اثر غورځولې په سپورټس باندې. مخکې به د هند او د پاکستان دغسې، اوس که تاسو ګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي، ګرم میچونه وي. نو ښه خبره کاش خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره، نو هغې د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي. نو ستاسو دغه دغه دی چې په کار ده چې دواړو غاړو پښتانه باید د یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر مثال ورکوم د انویکټس یو فلم نغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوست او تور پوست یې هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل. نو دغه سي د کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یو ځای کی. تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وي خو ټول پښتانه دي، نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي. نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي، یو بل په خبره پوهیږي. لکه څنګه چې ځای کې محمد حارث پښتون دی، هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوس وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي، ما چې پچ څنګه دی، ما چې داسې دی، نو ما غلط معلومات ورکړو، هغه وشو کنه. نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خودي پښتانه، نو ګټه رسولی شي، سپورټس ولسونه را یو ځای کوي، نو کولی شي.
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه، نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه. د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې واخلي.
بل سرحد نه لري سپورټس، لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هغه نام نه هه پاغي کې سپورتس باندې باسو نو پاغي کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راوخت سپینر دی نو ډیر خلکو ته راغلی وو دا پروګرام ته دا کسو ته وی غنکر وو تا پته شته وی خلک زکه ډیر راغلی دی وینکر راشد خان راغلی دی شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله مل دغه شتا داسی په افغانستان کې به د بابر او دغه مینوال شته د شاهینه
څوک چې سپورت خوښوي
لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سي وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی پلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وښيي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان پلا دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مو برخه سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا بحث راوند خړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ته هغه د ماشومانو په برخه کې ډیر لیکنی کړی دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خار اغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځینا فارغ یم البته ماستری مې اخیسته په دې برخه کې او همدارنګ تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلی یم همدلته لوی شوی یم او زکړه مې لمړی نه زکړه مې په د لیسې مریم پولی فونځه کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور از مې نیورستا ادبیات پانځه ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړ او څلور کال لیسانس دوره ما تر سره کړ بیا ورسره لغونه ز دوه کال مې مستری ویل البته مستری مې د وظیفې په جریان کې ویل یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما مستری کوله
د مستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړې په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډېره سخته د یو انجلۍ تر مستری پورې ورسی کی نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړې ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نورې ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکمې وي خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کوو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم ما چې مکتب خلاص کو پانتون ته یعنی بریالی شوم ما دغه تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پانتون د درسو ترڅنګ ما د استاد دندم تر سره کوله. یعنی زه سحر پانتون تتلم، وروسته لغرمې نظر اتلم، ما د استاد دندم تر سره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته لغونه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوستم که زه تاسو ته قصه وکړم، ډېره جالبه ده چې زه د امام پانتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای دغو په ژوند لیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ، فرشته مرسد، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم، دغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې، غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. د راته وخندل وای نه حتمن معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی ته علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه، د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته لغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼه او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته، ترانې، چستانونه. یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي، او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی، ډېر کم شوی دی. یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و، بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا د 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مو هم لیکنې کولې ماشومانو ته، که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه وو لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره، یعنی د ماشوم نړۍ می و بیخی جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو خپل به ماشوم شوم، کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکرپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکرپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم وم، زه وړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو. او بله د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله. نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګانه نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیلول یې هغې ته جالبه وغورځي.
اما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوې، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکو، هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي چې ساحې ته تلم، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکی شیان کې نه دو شلغم نه خوښیږي ته دو تخبرونه جوړه کې همداسې نور موضوعات دی یعنی خپل ماته موضوعات را کول بیا پوګو باندې ما خبرونه ورته جوړولې نو د ماشین لپاره کار کول یعنی ساده نه دی ډېر سختي ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب دی ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم پوګو باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د مینځ نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالبه وي کوریدونکو سره یو غواړی شریکه کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیاتې دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر ازه صحه تطلم ماشومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره د ما دا و چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته وویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنې دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجی اورینی یو څوک ده ناجیه نجات بل څوک ده نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنې ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ما ته ډېره جالبه چا ګل راته راوړ چا غوره راښکولی وه چا مڼه راښکولی وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه غوره یې راښکولې وه حتی د مڼه هم په پخه نه وه د مڼې غوره یې راته راښکولې وه او ګلان یې راته راښکولې ول راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کښې ځینې جالبې خاطرې دی ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپت یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما به ایله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځمه ورځمه همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستراند نه بل ستراند ته تبدیلېدمه د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ته دي موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کوم. ماته هیڅ نه ستړي کیدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخسته، خاص خوند مې د سکریپ لیکل نه خوند اخسته، هم د لیکل نه مې خوند اخسته، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخسته.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی، مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپیږي، شعرونه چاپیږي. دا نه وایم چې چاپ دي نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یو مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یا د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یو دوست سره زه وغږېدم، یو لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لنډ قصې ماشومان دپاره، که دا ټول را ټول کړی شو، یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي، نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فایل پساری وي، یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د ما په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي، د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان، شاعران، یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویان دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجی جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم هم دغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یوه دفتر کې کار کوي، نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې قصې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت، موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی، که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي، مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو، شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان د پاره. او پرته له غو نه نویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسني شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفی اغیزه خو 100% وغوړی و نه غوړی، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کړی، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا دا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري. کو غوړو کو نه غوړو، خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
गुलाब गुलाब गानाल में प्रदे मजदूरे मलोशी जी, गुलाब गुलाब गानाल में प्रदे मजदूरे मलोशी। या बताता पाती चशी, या बमाता पाती चशी, वले वले दास्योशी, वले वले दास्योशी, जी गुलाब गुलाब स्वानान में उप्रदे मजदोरे मलशी। پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان داشی، ولی والی داسی اوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑوشی۔